خبرلانو د خوندیتوب نړیوالې ټولنې سی پی جی د افغانستان په کورنۍ رسنیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د سیاسي او اقتصادي پروګرامونو پر خپرولو بندیز یو ځپونکی اقدام بللی دی. د کورنۍ رسنیو ځینو سرچینو د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبانو امر کړی چې سیاسي خپرونې دي له دې وروسته د رسنیو له لارې نه خپرېږي. سی پی جی پرون په یو بیان کې د ځینو سیمه ییزو خبریالانو له قوله ویلي چې طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت د رسنیو مسؤلینو ته په شپایي پیغامونو کې لارښوونه کړې ده چې سیاسي او اقتصادي موضوعات یوازې د طالبانو له ویندویانو سره د خبرو له لارې مطرح کوي. دا سی پی جی په بیان کې د آسیا د برخې د همغږي کوونکي بیلي له قوله راغلی دي چې نوموړي وایي د طالبانو دا اقدام د سیاسي او اقتصادي موضوعاتو په اړه د راپورونو او بحثونو د سانسور لپاره یوه ځپونکې هڅه ده. نوموړي زیاتوي چې دا اقدام په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د له منځه وړلو لپاره د طالبانو د جدي هڅو څرګندونه کوي. د خبریالانو د خوندیتوب سازمان د دې اقدام د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. له بلخ ولایت څخه د طالبانو یو پلاوی ازبکستان ته په سفر تللی دی. د بلخ ولایت د رسنیو مرکز په یو خبر پاڼه کې پرون جمعه ویلي د دې ولایت د علماو شورا د رئیس په مشرۍ یو نه کسیز پلاوی ازبکستان ته تللی او د دې هیواد له چارواکو سره یې کتلی دي. د خبر پاڼې له مخې د طالبانو د پلاوی ازبکستاني چارواکو ترمنځ په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مشترک بازار روغتون ته په پیژن پاڼه د جلو ناروغانو اجازه ورکوله او فانانو ته د ویزې د ورکړې موضوعات شامل وه. د خبر پاڼې له مخې په دې کتنه کې د ځینو مسایلو په اړه د دواړو لورو ترمنځ پریکړې هم شوې دي. حماس ډلې د هغو درېو اسرایلي برمتاو نومونه اعلان کړي چې په پام کې د نن شنبې د بندیانو د تبادلې په بل پړاو کې خوشې شي. دا کسان چې د 2023 کال د اکتوبر په اومه د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې د پراخ برید پر مهال یرغمل شوي وو د اسرایلو له زندانونو څخه له 300 د ډېرو فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشې کیږي. د حماس په مشرۍ فلسطیني وسلوالو ډلو له خوا د درېو اسرایلي برمتاو د نومونو اعلان ښایي چې په غزه کې حساس اوربن پر ځای پرېږي. له فلسطیني وسلوالو سره د اسرایلو سرتیرو په ګډون درې اویا تنه یرغمل پاتې دي چې ټولې نارینه دي او ښایي نیمه یې مړه شوې وي. اسرایلو حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګري سازمان بولي د جنوري 19 نیټې راهیسې چې په غزه کې اوربن شوی دی تر دې دمه 15 ځله اسیران تبادله کړي دي. په دې ترڅ کې یوویشت اسرایلي یرغمل او 10 فلسطیني بندیان راخوشې شوي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس د منشن امنیتی کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې په اروپا کې د بیان ازادۍ شاته کړی. په داسې حال کې چې د دې غونډې تمرکز تر ډیره په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر هڅو ورټول و. غلی وانس ویلي اروپا له امریکا سره له خپلو اصلي ارزښتونو څخه لرې شوې ده. هغه زیاته کړې چې د دا اندېښنه د روسیې یا چین له لوري له ګواښونو څخه نه بلکې دا ده چې اروپا ته له دننه څخه ګواښونه کیږي، یعنې له خپلو ځینو اساسي ارزښتونو څخه په شا شوې ده. له دې مخکې هم ډونلډ ټرمپ ویلي وو چې په اروپا کې د بیان ازادۍ محدوده شوې. د جرمني چارواکي وایي افغانستان ته د هغو افغان کډوالو د ایستلو پر بهیر جدي کار روان ده چې هلته یې جرمونه ترسره کړي، خو وایي د الوتنو نیټه معلومه نه ده. دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان کډوال د موټر په وسیله د خلکو پر یوې ډلې برید وکړ او ګڼ شمېر کسان یې ټپیان کړل. تفصیل احمد تکل لورو.
د جرمني حکومت وایي افغانستان ته د هغو کسانو د ایستلو لپاره د الوتنو پلان تر اوسه نه دی جوړ شوی چې په جرمني کې جرمونه کړي دي. له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو خبره یو ځل بیا وروسته له هغه توده شوه چې د پنجشنبې په ورځ د دې هیواد په مونشن ښار کې یو 24 کلن افغان پناه غوښتونکي پر خپل موټر د یوې مظاهرې ګډونوال لاندې کړل او شپږ 10 کسان ټپیان کړل. د جرمني د حکومت ویان سټیفن هربسترایت پرون وویل چې چارواکو که څه هم افغانستان ته د مجرمو افغان کډوالو د استولو پر پلان جدي کار پیل کړی دی، خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. دا څرګندونې په داسې یو حساس وخت کې کیږي چې په پام کې ده د جرمني خلک د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ چې د فبروري 23 نیټه ده په عمومي انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب وای دا ویره شته چې پر روانو انتخاباتو کې به د هغو ګوندونو پلویان ډیر شي چې له کډوالو سره د مخالفت جدي سیاستونه تعقیبوي.
د منشن پیښه به له شک پرته د ښي اړخو ګوندونو پلویان به لا زیات کړي. ښي اړخي نظرونه او یا هم حد اقل هغه منځلارې ګوندونه چې تر اوسه د منځلارو په توګه مطرح وو، هغوی به هم د کډوالو او د کډوالۍ په قوانینو کې سخت ګامونه واخلي. او د دې اساسي دلیل همدغه دی چې په جرمني کې په تیر یوه کال کې په ځانګړي ډول ډېرې داسې پیښې وشوې چې عاملین یې کډوال وو او یا پناه غوښتونکي وو.
د جرمني حکومت د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 2023 کال د اګست میاشتې په پای کې د لومړي ځل لپاره 28 تنه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکېل بلل شوي وو په یوه الوتکه کې افغانستان ته واستول. یو شمیر افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په جرمني کې دیره دی وایي وروستۍ پیښه به په عامو جرمنانو کې د افغانانو حیثیت ډېر زیانمن کړي. جاوید ماموزی په منشن کې په همغه ښار کې دیره دی چې د پنجشنبې ورځې پیښه پکې وشوه. ښاغلی ماموزی ازادۍ راډیو ته وویل:
زه خپله د افغان په صفت په منشن کې تقریبا 13 کاله کېږي ژوند کوم، په ټوله جرمني کې مې 40 کاله کېږي. نو ډیر زیات واقعا خفه کېږم، خفه په دې ما چې دلته د افغانانو رنګ به دیږي، دلته افغانانو ښه ژوند تیر کړی، دلته ډیر درانه افغانان مونږ لرو، دلته کار یې کړی، دلته تکلیف یې وستلی، زحمت یې وستلی، اولادونه یې درسونه وایي. متاسفانه چې په متعدد ډول باندې یوه نه ده سویمه پیښه ده چې د افغانانو په نوم ثبتېږي، دا زما لپاره ډیره دردونکې ده.
د منشن له پیښې وروسته د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ټینګار وکړ چې خپل هیواد ته د مجرمو افغان کډوالو ایستل به دوام وکړي، خو هغه وویل دا کار به ګران وي ځکه د دې په وینا په دې بهیر کې به په هر صورت د طالبانو له حکومت سره مستقیم یا غیر مستقیم تماس ته اړتیا وي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې همکاري ته لیوالتیا ښودلې ده. د جرمني دویچ ویلې راډیو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عبدالقهار بلخي له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي موږ په جرمني کې د افغانانو لپاره د قونسلي خدماتو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې ده چې د مهاجرت ټول اړخونه پکې شامل دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس به هم ورشو په افغانستان کې د هغو متقاعدینو ستونزې په واورو چې دوی ویلي له ستونزو سره مخامخ دي، او که چېرته د دوی تقاعد ور نه کړل شي نو دوی به اعتراضونه پیل کړي.
موسا احمدی په کابل کې یو متقاعد دی، وایي چې اقتصادي وضعیت یې خورا خراب شوی او ان د ژوند د ورځنیو لګښتونو وس هم نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
اولادای ما خودک میخورند چوب دارم ده بیادر
ده ماشو مالو میسرد کیگی نه لرکی لرونه و با نه دوتای آونه هم پیسی سلور کل کیگی چه طالبانو سموک تقاوت نده را کرد کراچه لرم خدا چه زوریم خلق را بانده بار هم نوری دیر ناوڑا حالت کی وسی کو
ما رو بیادر کسی هم بارم سر بادم برا میری سپید استی.
د کابل ولایت اوسیدونکو یو بل متقاعد خانجان وایي چې د کوټو د ګرمولو لپاره له امکاناتو پرته یو ډیر ستونزمن او سوړ ژمی تیروي.
کارمند سابق وزارت معارف هستم.
د پوهنې وزارت پخوانی کارکونکی یم. څلور کاله کېږي چې د تقاعد موضوع بیخي سړه ده. یو ځل یې خو بیخي ودروله، بیا یې اعلان وکړ چې تقاعد ورکو، خو تر اوسه یې حساب معلوم نه دی. موږ ټول عمر دولت ته خدمت کړی، باید زموږ حق راکړل شي.
دغه افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی د تقاعد حقوق ورکړي، کنه نو دوی به پراخ اعتراضونه وکړي. د یادونه ده چې تر دې مخکې هم لسکونو دغو متقاعدینو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کړي، خو د طالبانو حکومت لخوا تر اوسه د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه متقاعدین وایي د تیرو حکومتونو په څیر باید دوی د تقاعد حقوق له کوم دلیل پرته ورکړل شي. طالبانو د 14 مریز کال په دوبی کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د متقاعدینو حقوق نه دی ورکړي، د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو حقوق لغوه وکړ او امر یې وکړ چې د تقاعد په نوم د برحاله مامورینو له ماشونو څخه دي پیسې نه اخیستل کیږي. خو د متقاعدینو له اعتراضونو او د دې پریکړې په وړاندې د ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته د روان کال په جدي میاشت کې د طالبانو مشر یو ځل بیا د یو اعتمادیز فرمان په صادرولو سره د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان متقاعدین مکلفوي چې دغو محکمو ته عریضه وکړي او د دغو ځانګړو محکمو دنده ده چې د متقاعدینو ټول کاري اسناد وڅیړي او د حقوقي دلایلو له اورېدو وروسته د هغوی د حقونو په برخه کې پریکړه وکړي. خو یو شمیر متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده د فرمان په اړه د اندېښنې او نیوکې په څرګندولو سره وایي دا نوی بهیر به د دوی د ستونزو د حل پر ځای د دې کړکېچ د لا ژور کېدو لامل شي. اعتراض کوونکي وایي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد خزانې په ریاست کې شته او باید هغه ته مراجعه وشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 1402 لمریز کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 1,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پخوانیو دولتي کارکوونکو ده له 15 کلنۍ او یا له 40 کلونو خدمت وروسته ټاکل کیږي او د متقاعد له مړینې وروسته د هغه میرمنې یا خاوند او یا 33 کلنۍ پورې د هغوی ماشومانو ته ورکول کیږي. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم متقاعدین د تقاعد حقوق په ترلاسه کولو کې د ځنډ په ګډون په ځینو مواردو کې له ستونزو سره مخ وو، خو دا حقوق به ورکول کیدل.
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې خاغلی خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث پاکله اورو.
نوم می عبید د خوست ولایت یو تنوسیدونکې د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه دا اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ به د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. لخویندو مهیله را ده چې دوی لخپل لوغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریک دي حق خپ جرأت سره وغوړي، هغه که په شریعت وي، هغه که په محکمه وي، هغه که په هر شي وي، واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي. نور خزو ته هم دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې لچ هر چا سره حق وي لاغوي حق واخلي.
میراث حق د ما خپل مور می ده اقنتی واخستل خپل ورکل غي ورونو خپل حق باید واخستل شي. ګنا نه ده، ثواب لري توانه او جلی د خپل فقره در فکر وکړه. د خپل اقتصادي خوي د ورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګنا نه لري ته ورته خوشی کین زړه یې کړی خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایخلی.
دران دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې ویل، نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی. له خاغلی خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چېړو. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایي چې کله موږ وایي میراث، په خپل د میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو مخ ته تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر یو ښه موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کیږي او هغه مالو ته ویل کیږي چې هغه بال دی چې یو میت، یعنی که په عامه هغه باندې وایي یو مړی بال دی چې هغه تکفین شي، دغه کفن، دغه دفنول اول قدم کې بال هغه دی. هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي، لکه په هغه باندې قرضدار ده، وصیت کړی ده، بال هغه نه چې څه مال پاتې کیږي هغه ته میراث ویل کیږي. میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کیږي، دین ورکول کیږي، قرضدار د دین اخلاصيږي او وصیت اخلاصيږي، کوم مال چې پاتې کیږي ته میراث وایي.
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کیږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کیدلی شي.
میراث یگانه شرط داده چه آقا شخص وفات شی. که چیرته شخص وفات شو اینو موسی نموگ آقا تنه شو ویده چه ده مال میراث شو. میراث آقایی چه ده انسان رابطه لدنیا سخه قطع شی نو آقا چه چه ده پاتکی آقا تن میراث ویلکی.
بله. رازو دیتا چه اوز ده میراث پا چا بانده ویشل کیگی پا لومری سر که حق دار چوک ده دا اوام ده سه مرحله پا مرحله بیتر چا پوری باید ده ورسیگی.
میراث خو یو خاص شرایط داری چه آقا قرآن که ده تقسیمات را غلدی دیو منظم شکل بانده دیگه تقسیمات شویدی چه میراث کلا پاتیگی آقا اول بده میراث نه ایده ده تکفین او ده دفن خبر کیگی مصارف فرکول کیگی بالا آقا با ایده که کم قرضداریانی وسی ده چان قرضدار وسی آقا با ورکول کیگی او بالا آقا با ده که وصیت کرده وصیت به دریمه درجه که وصیت به پلی کیگی چی که چرته وصیت کرده چه ده بال ده مال مرگ نه ده مال ده ملک نه یا ده مال ده پیسو نه ده پلانی تا ورکل شی نو ده با تطبیقیگی بالا آقا که سپات کیگی نو آقا میراس به وارسی نو تا چه ده نه چوک پاتی دی یعنی میرمن ده یا که سرای مرشو وسیده ده میرمن ده ایده اولادونه دی ایده لرگانی دی چه آقا تا زول فروز ویل کیگی با اول قدم که ده پا زول فروز بانده تقسیمیگی بال زو فروز نه په عصباتو باندې تقسیمیږي نو هر یو کې قرآن کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دي مثلا میرمن ته ورکول کیږي نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کیږي نور به مور پلار ته ورکول کیږي کچیر یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې ورنه بیا په هغه صورت کې میرمن ته یو پراتو ورکول کیږي یو باقیمانده کچیر ته اولاد نارینه و سینو هغه باقیمانده ټول د نارینه کیږي ځکه زوی عصبه کیږي هغه ته تسلیمیږي په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چانه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب، افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي، واک اختیار یې دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې. دوی حتی دغه سړي ښځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپلې خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه انجونې چې میراث نه ورکوي ورونه یې، دوی څه کولی سي خپل حق څه رقم واخلي؟
یو څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو بهتره د میراث حق دا خو د خدای پاک لخوا نه تعین شوی ده. ایده حق نه ورکول یو خو بدای چې په دنیا کې دای مسؤلیت ده او دوی کوی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو لخوا نه دا تعقیبیږي او دو ته حق ورکول کیږي. او بله دا ده که اگر چېرته په دنیا کې یو چا ونشي توانېدله چې دا حق واخلي، هغه یې تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کنده جوړوي. حق که د خزه حقی، که د لور حقی، که د مور حقی، که د هر چا حق چې وسي، هغه څوک که نه ورکوي نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کنده جوړول دي، ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي. یو خدا بس شو بل بس ده چې حرام کړي تر هغه چې په هغه حق کې چې هغه د خوري که د موري که د هر چا چې وسي، که د بل روري وسي، نو هغه چې تر هغه له چا حق چې د هغه لخوا حلال شوی ورته نه وسي، دا حرام خوري، هغه به کې به برکت وي، هغه به یو خوشي دا خپل دنیا خرابولي، یعنی آخرت به په دنیا باندې دا خرابوي. او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي، محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څه رقم د خپل حق واخلي.
لکه څنګه چې لیدل کیږي افغانستان یو داسې هیواد ده چې اکثره مواردو کې ښځینه زړه نښه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي، یا دا ده چې خپلو خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده، بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل دا یو ډول فرهنګ نه دی هلته. که چیرې ډیر کم کسان دي چې ازريګي محکمې ته لاړ سي. څومره به خیز دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی په آرامه باندې بدون له محکمې نه بدون له جارو جنجال نه میراث ورکړي، د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته موږ نظر وکړو شرعي توصیه موږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوانه اخیستل کېږي نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي. هغه ضرورت نه لري چې یو څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډېر خلکې دي خپل زړه نه ښکوي چې لاړ شي محکمې ته، لکه زموږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. مبینا له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خوري هغه خدا نه ترسه خلکی دي استفاده کوي او د خپل د خویندو میندو حقونه زور خوري او نه ورکوي. خو زما نظر دا ده چې محکمې ته تک هیڅ نه شرم ده. محکمه د حق اخیستلو ځای ده. محکمه شرعي نصوصو کې راغله ده او محکمه باندې خلک کوشش کوي.
تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کیږي نو په فایل کې د دې میراث څخه د قرضونو اخلاصي د کفن سو خیراتو دغه مسایل سول. که چیرې داسې یو چاته میراث پاتې سي چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ور نه کړي، تاسو څه راته ویلی سئ؟ له حقوقي اړخه له شرعي اړخه سړی خو مړ سه، قرض یې پاتې سه، او داسې چاته پاتې سه چې هغه ټول هر څه، یو متل موږ او تاسو لرې وایي مینځر ما ټوله دما، هغه ټول خپل ځان ته اخلي، د قرض نه ادا کوي. دلته حقوقي خبره څه ده پکې؟
که چیرته یو څوک وفات کیږي او هغه دیندار اوسي، نو اول مکلفیت دا ده چې د ده له میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي. که چیرې ورثه قرض نه ورکوي نو بیا دلته محاکمو کې اصول شته دي، په حقوقو کې به اصول شته دي چې څه رقم دې ده خپل قرض ترلاسه کړي. یعنی هغه اتمن چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري، شاهد به لري، یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې. نو که چیرته ورثه نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دي هغه په اصولو کې داسته چې دا بیا خرڅوي، او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کیږي. یعنې دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې وسي او وارث که وغواړي دین ورکي او که وغواړي دین ورنه کړي، دا په دې شکل باندې نه ده. دلته اصول شته دي، اصول کې اول دین ثابتېږي، چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چه پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کېږي چا چې قرضدار ومایه، او که نه بیا د همدغه ورثې نه چې هر څومره سهم اخیسته بیا کوی شي د ورثې نه واخلي دا قرض.
بله، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل شوي چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنګ او جنجال کېږي د ورونو ترمنځ. که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي، خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته دې خرانه کړه، تا ښه پټی واخیسته ماته دې خرانه کړه، یو غټ جارو جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسیږي. په دې هکله باندې موږ غواړو تاسو خبرې واورو.
مال خپله خوږ ده، او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دوه کې شخړه ترمنځ کېږي، شخړو ته ضرورت نشته، لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجودې دي. او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلا و ادنا کې ټول سهیم شي، نو بیا په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنګ یا د جنجال نه کیږي. ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلا د هغه کې قیمت ښه ده، د هغه ارزښت ښه ده، د هغه حاصلات ښه دي، د هغه لاره لري، خو لسها و ښېګڼې لري. نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې څوک کوم ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړل شي، په دې صورت کې بیا هیڅ نوع جنجال ترمنځ کېږي نه. ولې موږ کیلو په بانډو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکې اعلا او ادنا باندې نه تقسیموي، بس ځمکې اټکلي باندې تقسیموي چې دا ایتا او دې ته نه ګوري چې دا یوه ځمکه ښه ده، یوه ځمکه خرابه ده، یوه ځمکه اوبه لري، یوه ځمکه اوبه نه لري. نو یوه ځمکه چې ده هغه یو
کودال ده نو داشن په نظر کې چې نمونی ول شي په پغه صورت باندې هیڅ نو جنجال نه جوړیږي توصیه داده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساوی کې که یو چیرته یو ځمکه خراب وي او یو ځمکه ښه وسی نو موږ ځمکه د دواړو مساوی په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمينه پاتې نشي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي
خپلواک صاحب په اخر کې به د میراث پاک لا د تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو
پیغام داده چې کوم میراث چې پاتې کیږي کم خلکی چه دو وارسین دی اغوی ده زن نکی ده تقسیم پا میراس که زکر میراس چه چم را پاتی که گی اما غم را وقت منز که دو وارسین و پا منز که شخده پیدا که گی اچیر تا یو چوک وفات که گی نو زر تر زر ده ده مال میراس که یا وقت تقسیم که که پا اغو بانده وقت تیری گی نو دل تا دو وارسین و پا منز که شخده تر منز که گی زکر یو چوک یو سم دستی چې چیرته یو څوک وفات شو دی هغه میراث پاتې شو نو بل د چ په درې ورځې تیر شو په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې دی د مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو اخر کې دوی د وارثینو ترمنځ کوم جنجال پاتې نه وسی
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ
سلامت اوسئ تاسو نه مننه
دران دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبري وشوه لمون سره میلمه او مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرز کې چې است علامه مال او ملګری
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه ز سید شنوار ایم او لوی متفاوت زاوی دونه د پیښو تحلیل ته ځانګړي د ازادي و مورست مرابول نن خبرېږي چې په هند کې د نړۍ تر ټولو ستر مذهبي مراسم روان دي او 400 میلیونه کسان ورته راشي افغانستان کې سکه لرته د پومبې د حاصلاتو په ډیرې دوه هم راپور لرم او له ایران سره د زعفرانو د قاچاق پاړه د طالبانو له ناندریو هم خبرېږي خو تر هر څه لمړی د اونۍ د مهمو پیښو د سرټکی افغانستان کې ترهګرۍ ته یو وار بیا د سیمې او نړۍ اندېښنې پاکستان روسیا امریکا افغانستان نه د داعش ګواخت اندېښنه لري طالبان وایي تراګر خو موږ ته هم له پاکستان را روان دي
په پیښور او په نورو لویو ښارو کې د پاکستان د داعش کتابونه خرڅېږي او داعشي ګروپونه په آزاده توګه فعالیتونه کوي او د دې تر شا د پاکستان د خاصو اداراتو لاس
ځوانان نو امید سوي دي اقتصادي ورځ وضع خراب ده لهذا د داعش لپاره یو ډیر ښه فرصت برابر سعودي فضا برابر سوي ده چې نوی غړی ونیسي او په مختلفو ځایونو کې خپل عملیات وکړي
د ترامپ په اداره امریکا ته د افغانانو د انتقال فشارونه د افغانانو د انتقال سازمانونه او کانګرس غنو غړو له ترامپ د غل خارجه وزیر او دفاع وزیر نه غوښتل چې د افغانانو تر وستلو لړۍ بیا پیل او چټک کړي
امیدواری شته چې د افغانانو سره سهولتونه رامنځته شي او د افغانانو اوسنۍ حالت او وضعیت په نظر کې ونیول شي
د اتلانو د نړیوال جام پر لور د افغان اتلانو بختور پل افغان لوبډله لاهور ته رسیدلی او د سیمې او نړۍ په کچه یې په اړه وړاندې ویني شي چې افغانان سیمې فائنل ته ځي
چمپیونز ٹرافی کې څومره غټ ایونټونو د هغه عمره غټ تیارې دغه ایونټ د پاره ونه شلو خو دغه به یو چې زمونږ لکان ټیلنټډ دي او زمونږ لکانو کې ټیلنټ شته دی نو چې کله ټیلنټ درکې تب انستانه به پرفارمنس برازي خو یو څه شي نه د افغانستان اگینست خو په دغه چمپیونز ٹرافی کې د غزنفر انجری راغله بل یو څه چې د افغانستان خلک ورته ډیر په سوچ کې دي هغه په پاکستان کې د غټ رنزونو کول دي او سپیشل زمونږ میډل چې څنګه دی میډل آرډر هغه کې حشمت دی او رحمت دی دغه لکان لکس لو دي
ازما له نظر افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره ډیر زیات ښه موقع ده چې دوی دا ځل 3-0 په خپل ګروپ کې بریاوي ترلاسه کړي او سیمی فائنل ته لاړ شي که سیمی فائنل په دوبۍ کې راځي او که په پاکستان کې راځي افغان لوبډله د دې وړتیا لري چې دغه سیمی فائنل یا له نیوزیلند یا له پاکستان او یا هم له هند له هر چا سره کوم مخ کیږي وایي ګټي
او په گاوند کې د جلاوطن هنرمندانو سیریال جوړونه څو هنرمندان اسلام آباد کې د هغو افغانانو د ژوند تریخ انځور په سیریال کې خوندې کوي چې له سقوط وروسته د غلطه د ژوند ترخې شپې قبول کړې دي
په یو اتاق کې په یو کوټه کې ژوند پوره زندگی دلته تیرې الته څنګه ژوند په افغانستان کې دلته څنګه مونږه حقیقتونه را برسېره کړی دی حقیقت چې څه دی هغه مورغستې دی او تاسو ته وړاندې کوم
دا چې نن سبا د افغانانو کوم حالات دي دا دغه په بیس باندې جوړ دی نو امید لرم چې تاسو باندې خوخیږي ولې چې مون ډیر زیات مهنت کړي
په تصویرونو کې هم ګورئ چې شان خان تلاش زمونږ د هواد وتل ستورې په دې برخه کې ډیر زیات زیار وباسي د ډایرکټ چارې اومدارنګ خپل نقشوم لوبي او د حقیر او فقیر بنده لګ لګ د کیمرې په برخه کې او سره مرسته کوم نو واقعا د هغه څه دي چې زمونږ ټولنه د سخت ضرورت لري
بیا هم ستمشي په داسې حال کې چې تیرونه د پاکستانی استازي په شمول د ملګرو ملتونو امنیت شورا غنو غړو افغانستان کې د داعش او القاعده ترهګرو د غوښونو خبرداري ورکړه بل اخوا طالبانو د کندوز ولایت کابل بانک څنګه کې پر خپل کارمندانو له ځانمرګي بر دروسته ویلي افغانستان ته د امنیتي پیښو اکثر عاملان د پاکستان له خاورې راننوتی دي پاکستانی استازي منیر اکرم چې په خوا به د طالبانو ملاتړ کوو او اوس ورته سرچپه شوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته تازه ناسته کې په ګوته کړی دی چې د مهال افغانستان کې د داعش د جلب او جذب چارې خ په درز روانې دي او نورې ترهګري ډلې هم لاغه ځای سیمه کې ترهګري زی پیښې تنظیموي خو د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د پاکستان د استازي منیر اکرم وروستۍ څرګندونې په داسې حال کې رد کړي دي چې یو خوا تیرونه یې کندوز کې د داعش لخوا پر کابل بانک برید شوه او بل خوا طالبانو ادعا کړې ده چې افغانستان کې د داعش ډله په بشپړ ډول له منځه وړې ده او هیڅ چاته له افغانستان غواخ پاتې نه ده البته ادعا یې هم کړې ده تر اوسه چې د طالبانو په قلمرو کې څومره ترهګري پیښې شوې دي عاملان له پاکستان ورته راوختي خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي بیا افغانستان او پاکستان دواړو کې د داعش خراسان ډلې فعالیتونو او وړتیاو زیاتېدو ته اندېښنه ښودلې بل خو د طالبانو لدی ټولو ډاډګرونو وضاحتونو سربېره هم روسي تاساس ژانس تاجکستان لپاره د خپل سفیر سایمن ګریګوریف له خولې ویلي مسکو او تاجکستان په دې پویږي چې د افغانستان شمال کې د دوی په ضد ترهګري فعالیتونه په زیاتېدو دي او لامدي عمل دواړه وادونه د خپل ثبات ساتلو لپاره ګډ په هواوي او همغږي لري
دا زه فکر کوم چې واقعي اندیشنه ده او موږ وینو چې نن ورځ په کابل کې په بل ورځ په کندوز کې د داعش حمله وکړلې او انتحاري حمله وکړلې او دا خبره دا شوی چې د طالبانو هغه ادعا چې موږ داعش ختم کړی دی هغه بابیزادي تر ډیر حد پورې او واقعي نه دی بلکې د داعش تهدید زیاتیږي بل خبره دا ده چې په افغانستان کې اقتصادي وضع خراب ده یعنی اصلي موضوع دا ده چې ځوانان نو امید سوي دي اقتصادي وضع خراب ده لہذا د داعش لپاره یو ډیر ښه فرصت برابر شوی دی فضا برابر شوی ده چې نوی غړی ونیسي او په مختلف ځایونو کې خپل عملیات وکړي نو لہذا زه فکر کوم چې دا د امریکا روسیا او دا خلک د دې استخبارات په شرای په ډیرو مواردو کې ترمش خبرو وسیږي او دا خبره اوس اظهار کړې ده چې تهدیدونه زیاتیږي
اصلي انګیزه ورکوونکې سوق ورکوونکې سمت ورکوونکې استقامت ورکوونکې د پاکستان دی د داعش فقط څو د مخ کې افراسیاب خاطر چې یو پیژندل شوی سیاستمدار دی د پښتونخوا هغه په ډاګه کړ چې په پیښور او په نورو لویو ښارو کې د پاکستان د داعش کتابونه خرڅېږي او داعشي ګروپونه په آزاد توګه فعالیتونه کوي او د دې تر شا د پاکستان د خاصو اداراتو لاس کېږي نو دې ترتیب د دنیا مقتدر هیوادونه دې ته متوجه دي چې افغانستان خو اوس قرباني د تروریزم دی دې کې هیڅ شک نشته خو اصلي زال او انګیزه ورکوونکې سمت ورکوونکې د دې دغه بل ناورین چې داعش نومیږي دا پاکستان دی تر هغه چې د منطقې هیوادونه او د فرا منطقې هیوادونه اصلی زال ته د داعش او د نورو تروریستي ډلو ټپلو چې موږ دغه کې په مختلفو آباد او اشکالو فعالیت کوي او هغه پاکستان دی د دې په مقابل کې یو واحد دریز غواره نکی چې په دې غونډه کې هم دغه سیو دریز رامنځته نه شو متاسفانه نو دا ناورین بخپریږي هم په افغانستان کې او هم په منطقه کې او متاسفانه چې ډېر نوي ګواښونه به هم رامنځته کیږي
او په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان د خپل مرستو د لړۍ درولو ترڅنګ له دریمو هیوادونو نه د پی ون او پی ټو په شمول په بشري ویزه د افغانانو د انتقال لړۍ هم درولي او پاکستان ورته ګواښیږي چې داسې افغانان به ژر وشړي خو ورسره جخت په امریکا کې له افغانانو د ملاتړ غوښتنه هم زیات شوې دي. پاکستانی چارواکو څو ورځې وړاندې ګواښ وکړ چې 40,000 د لویدیز په تمه پراته افغانان به له اسلام آباد نه وشړي چې ورسره جخت امریکا ته د افغانانو د انتقال سازمان افغان ایواک په شمول د کانګرس ځینو غړو مایکل مکال، سکاټ پیټرز او ټیم بورچت د افغان همکارانو د انتقال لړۍ په بیا پیلولو ټینګار کړی. په دې ترڅ کې د افغان ایواک په نوم د امریکا د اوسنۍ او پخوانیو پوځیانو یوې ډلې مشر شاون وانډیور د ټرمپ خارجه وزیر مارکو روبیو او دفاع وزیر پیټ هیگزټ ته استولې لیک خبرداري ورکړه چې د ټرمپ له لوري د بهرنی مرستو او کډوالو د ځنډولو له پالیسۍ څخه لږونه زر افغانان چې لري د طالبانو د انتقام له ګواښ سره مخامخ دي مستثنا نشي، نو دا به د امریکا ملي امنیت ته سخت زیان ورسوي.
میاش مخکې کوم فرامین د مهاجرت پروسې په اړه باندې صادر شوی دی، هغه خپل ځای باندې پاتې دی. د کورنی امنیت او بهرنی چارو وزارتونو ته دند سپارل شوی دی تر څو د مهاجرت پروسه ورزول شي او په نوي ورځو کې ولسمشر ته راپور وړاندې شي. په دې اواخرو کې د ځینو سیاسیونو مخصوصا د کانګرس د ځینو غړو له خوانه ځینې هڅې پیل شوې دي چې د دوی غواړي چې د افغانانو سره تساهل وشي او هغه افغانان چې د امریکا متحده ایالاتو سره په افغانستان کې په نظامی، ملکی او پرمختیایي برخو کې کار کړی دی د هغوی شرایط او د هغوی حالت په نظر کې ونیول شي. امیدواری شته ده چې دا هڅې نتیجه ورکړي او د افغانانو په رابطه باندې یو څه سهولت رامنځته شي، اما بیا هم دا به هلته معلومیږي چې کله ولسمشر ته د نوي ورځ نه وروسته د مهاجرت په اړه باندې د بهرنیو چارو وزارت او کورنی امنیت ادارې خپل راپور وړاندې کړي او ولسمشر په دې رابطه باندې به بیا معلوم شي چې نهایي تصامیم په څه ډول باندې نیسي. امیدواري شته ده چې د افغانانو سره څه سهولتونه رامنځته شي او د افغانانو اوسنی حالت او وضعیت په نظر کې ونیول شي.
هغه ویلي دا کار به د ترهګریزو جګړو کې هم د امریکا د ځواکونو لپاره د ځایي ملاتړ د کمیدو لامل شي او هغه افغان امریکایي سرتیری به له خطر سره مخامخ کی چې د دوی مېرمنې، ماشومان او والدین لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. بل خو د کانګرس غړي مایکل مکال، ټیم بورجت او سکاټ پیټرز هم ویلي چې امریکا باید له افغانانو سره خپل ژمنې پوره کړي چې کلونه په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی، ګنی د دوی په وینا راتلونکو شخړو کې به څوک پر امریکا باور ونه کړي. خو د ټرمپ اداره چې د ناقانونه کډوالو د ایستلو ترڅنګ د قانوني کډوالو په ټولو پروسو نیوکې لري، لای په دې اړه هیڅ غوښتنې او پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی.
د ټرمپ اداره تر ډیره حده پورې د مهاجرو مخالفه ده او دا بار بار اظهار کړی دی چې نو نه غواړي مهاجرین امریکا ته راسي او دا د امریکا لپاره یو تهدید ګڼي، نه یوازې دا چې امنیتي تهدید بلکې یو قومي تهدید هم ګڼي او دوی فکر کوي چې مهاجر راځي او د امریکایانو ځای نیسي. لهذا زه فکر کوم چې د مهاجرو د راتګ لپاره به په دې سلور کالو کې مشکلات لا ډیر سي. دا چې امریکانه غواړي د افغانستان سره نو کومک وکړي، زه فکر کوم په دې برخه کې به د امریکای دریز لا سخت سي. زما خیال دا دی چې نه به ټرمپ هغه پیسې چې په خوا طالبانو ورتللې هغه ته به یې دامه ورکړي. زه فکر کوم چې پیسې به هم قطع کړي، نه به طالبان په رسمیت وپیژني او نه به هم خپل سفارت په افغانستان خلاص کې. لهذا د افغانستان د پاره زه فکر کوم چې ډېرې سختې ورځې ګوري، ډېرې د انزوا اوږدې شپې ورځې ګوري. البته د بایدن په وخت کې بایدن د طالبانو سره سخت مدارا وکړل، ډېر نرم رویش یې وکړ، مګر متاسفانه طالبانو د هغه ښه فرصت څخه استفاده و نه کړله بلکې لا افراطیت ته مخه کړله. اوس داسې حالت راغلی دی چې ټرمپ زه فکر کوم چې نه طالبان ته ضرورت لري او نه هم غواړي چې طالبانو سره نور کومک وکړي. دا نه یوازې دا چې نوي ورځې خبره ده بلکې د امریکایي اخبارونه وایي چې دا کوم دغه شی به شپږو میاشتو ته وغځول سي. نو لهذا زه فکر کوم چې طالبانو دپاره سختې ورځې راتلونکې دي او باید د ځان مواظب واوسیږي.
بل خو افغانستان چې د سرطان د درملنې او حتی د تشخیص لپاره هیڅ نړیوال معیاري طبي مرکز یا روغتون نه لري، په اړه تازه د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې او خبرداري ورکړه چې د غیواد کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خورا خراب حالت کې دی. که څام طالبانو تیرونه افغانستان کې د سرطان د نوی او سب چې یو ناروغانو شمیر په تیر یو کال کې شپږ زره تنو خو د خو ارقام بیا وايي هر کال افغانستان کې 9000 یا 10000 کسان نوی په سرطان اخته کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وايي د افغانستان لری پرتو سیمو کې د سرطان پر وړاندې یو خاموشه جګړه روانه ده او کابل کې سره لدې چې د درملنې هیڅ امکانات نشته روغتونونه د اړتیاو په پوره کولو کې جدي ستونزو سره مخ دي او آن د سرطان ملي روغتون کې بیا د بسترې کېدو لپاره د منتظرو ناروغانو لیستونه هم ډک دي. طالبان که څه هم نږدې وختونو کې د سرطان د یو روغتون د جوړولو سینه ډبوي خو د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو له مخې د 2023 کال تر پایه پورې په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لک ته رسیده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال 10000 افغانان په سرطان اخته کیږي چې له دې شمیر نه 15000 همدې ناروغۍ له امله مري. افغانان وایي سرطان داسې ناروغي ده چې په دوی کې د هر چا په ځان کې تشخیص شي، خپلوان یې له اولې ورځې مړ بولي او له پاکستانه پرته بل ځای ته په درملنې پسې د تلو اثر هم نه لري.
د نړیوال سرطان څیړنیز مرکز او د ورلد هیلث ارګنایزیشن د 2000 کال د رپورټ په معلوماتو له مخې په افغانستان کې تقریبا 10000 پیښې ثبت شوې دي چې په هغې کې 15000 خلکو خپل ژوند لاس اور کړی دی. په 2000 کال کې په افغانستان کې بیا تر ټولو زیات موندل شوي سرطانونه چې دي هغې کې په اول نمبر باندې د سینې سرطان دی چې تقریبا 3023 پیښې ثبت شوې دي چې دا تقریبا 14.3% جوړوي. بیا ورپسې دوهم نمبر کې د اسټامک کینسر یا د معدې سرطان چې دی هغې تقریبا 2019 پیښې ثبت شوې دي چې تقریبا 0.8% جوړوي. ورپسې بیا د لنګ کینسر یا د سږو سرطان چې کوم دی په هغې کې تقریبا 1400 پیښې چې دي هغه ثبت شوې دي چې تقریبا 6.6% جوړوي. بیا ورپسې هغې نه وروسته د کولیکټرل کینسر چې کوم دی په هغې کې د رحم سرطان هغه تقریبا 1200 پیښې ثبت شوې دي چې تقریبا 15.4% جوړوي. په اخر کې بیا چې دی کم کولیکټرل کینسر چې کوم دی په هغې کې د کولمو کینسر هغه تقریبا 1400 پیښې ثبت شوې دي چې دا تقریبا 0.9% جوړوي. په ښځو کې د سینې سرطان تر ټولو عام دی چې د پیښو کچه یې په 1 لک ښځو کې تقریبا 1.5 دی او مېرمنې کچه یې 9 شته. همداسې په نارینهو کې د معدې سرطان تر ټولو زیات دی چې د پیښېدو کچه یې تقریبا 14 ده او مېرمنې کچه یې 12 ده. لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې 10000 پیښې ثبت شوې دي هغه په 2000 کال کې او 15000 خلکو خپل لاس خپل ژوند لاس له لاسه ورکړی دی او دا تقریبا 15% جوړوي. د دې لوړې 15% اصلي لاملونه د ناروغۍ ناوخته تشخیص، د روغتیایي خدماتو محدود لاسرسی دی، او د سرطان د مخنیوي او د درملنې په اړه د عامه پوهاوی کموالی دی.
او د روڼتیا د نړیوال سازمان په تازه کلنی راپور کې افغانستان د فساد پر وړاندې مبارزه کې ایله 19 نمرې اخیستې او له فساده د پاکو هیوادونو په لیست کې 3 درجې نور هم شاته غورځېدلی دی. د راپور له مخې افغانستان په 2023 کال کې د فساد پر ضد د مبارزې له امله د 130 هیوادونو په ډله کې د نړۍ 115 هیواد راغلی. په داسې حال کې چې 2023 کې افغانستان د 16 نمرو په ګټلو 122 مقام او 2022 کال کې د 24 نمرو په ګټلو 125 مقام ته راپورته شو. سکه افغانستان سره ترکمنستان هم په 19 نمرو جخت په 125 مقام راغلی، خو تاجکستان تر 1 درجه مخکې، ایران په 125 مقام او پاکستان په 135 مقام پاک هیواد حساب شوی دی. خو سکه جنوبي سودان د 2 نمرو په ګټلو د نړۍ لومړنۍ درجه فاسد هیواد او ورپسې سومالیا، وینزویلا او سوریا په 2، 3، 4 مقام یاد شوی. بلخوا ډنمارک، فنلند، سنگاپور او نیوزیلند د فساد ضد مبارزې د شاخصونو له مخې د زیاتو امتیازونو په لرلو سره د 130 هیوادونو او سیمو په منځ کې چې په دې راپور کې ارزول شوي تر ټولو لوړې نمرې لري او په ترتیب سره له لومړي څخه تر 4 مقام پورې راغلي. د شفافیت د نړیوال سازمان په ریپورت کې افغانستان په داسې حال کې 3 درجې راښکته شوی چې دا هیواد د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو په واکمنېدو سره له سخت بشري او اقتصادي بحران سره مخ شوی. د شفافیت نړیوال سازمان ویلي بې ثباته هیوادونه اکثرا استبدادي حکومتونه لري چې په لوړه کچه د اداري فساد سره مخ دي.
هغه کوم مالی شتمنه اوایت خارجی کومکونه پروژې چې په افغانستان کې پلی کیږي د هغې روڼتیا مکمله تر سوال لاندې راځي. د افغانستان خلک نشي کولای چې پوه شي چې مثلا که بینالمللي مرستې دي دا کومو پروژو ته تللي دي، دا د چا جیبو ته لیدلي دي. اوس د سیګار ادارې رسمن اعلان کړی دی جان سپکو په وروستۍ گزارش کې په راغنده توګه ویلي دي چې یوه غوښنه برخه د ټولو هغو کومکونه چې څه د پاسه 4 میلیارده کېږي د متحده ایالاتو د 2020 کال د اګست میاشتې را په دې خوا دا د طالبانو جبو تللي دي او د افغانستان خلکو ته د افغانستان د رغونې دپاره مصرف شوي نه دي. نو په دې توګه کله چې په یوه ټولنه کې قانون شتون ونه لري، مسؤلیت او حسابدهي شتون ونه لري، نو خامخا به هغه مملکت هغه ټولنه په فساد کې غرق کیږي. او زه فکر کوم چې په مجرد دې چې لږ څه روڼتیا رامنځته شي، موږ به ووینو چې د فساد درجه د هغه څه شي څخه چې اوس ټاکل شوی دی، یعنی اولسمه درجه، د هغې څخه به هم اوچته اوسیږي. ځکه چې په تړلې ټولنه کې، په توتالیتار ټولنه کې چې شفافیت نشته، هلته فساد همیشه بیداد کوي.
او افغان کرکټ ملي لوبډله چې لومړي ځل لپاره د نړۍ د اتلانو جامع چمپیونز ټرافي کې لوبیږي، لوبغاړي د دوبۍ له تمریناتي کمپ، نړیوالو سوداګریزو لیګونو او رخصتیو څخه لاهور ته رسیدلي او له رسمي سیالیو وړاندې له نیوزیلند او پاکستان شاهین لوبډلې سره تمریناتي سیالیو ته چمتووالی نیسي. افغان افسانوي لوبغاړی راشد خان چې د سویلي افریقا له لیګ ګټلو نه وروسته خپل سوداګریزو لوبډلې سره مخه خښه کول ویلي، هر چا ته په چمپیونز ټرافي کې ښه بخت غواړي خو د افغانستان په مقابل کې نه. پاکستانی مباشرینو لاوار د مخ ویلي خدای افغانستان د دوی په ګروپ کې نه دی، غني پاکستان ته ډیره خطرناک و. د کرکټ نړیوالو مباشرینو بیا ویلي د افغانستان د سپین بالینګ لاین له عمله به سویلي افریقا، استرالیا او انګلند لوبډله د افغان لوبغاړو پر وړاندې پاکستانی پیچونو کې له سختو خنډونو سره مخ شي. هندي، پاکستانی، آسیایي او نړیوالو مباشرینو هم حتی ویلي چې د افغانستان پر وړاندې به له 2500 منډو نه دفاع سخت وي او کېدای شي د لوبډله سیمی فاینل ته ولاړ شي. بلخوا د افغانستان په شمول سګ نه چمپیونز ټرافي ته ګڼ لوبغاړي ژوبل دي او ګډون به ونه شي کړی. د افغانستان تازه د علامه محمد غزنفر، له پاکستان د سایم ایوب او له هند د جسپریت بومرا نمونه یاد شوی چې د ژوبلې د علامه به د غوسیالیو کې نه وي.
د چمپیونز ټرافي اتلانو جام ارزښت د افغانستان لپاره لومړی دا دی چې په لومړي ځل د افغانستان لوبډله په دې جام کې ګډون کوي. دغه جام کې د ګډون شرایط دا وی چې هغه لوبډلې چې په رینکینګ کې یا په درجه بندۍ کې تر ټاکلي وخت پورې چې د کرکټ نړیوال شورا ورته ټاکلې وي تر اتم مقامه پورې شي، هغه ته لوبډلې به چمپیونز ټرافي کوي. که ګوري سریلانکا او ویسټ انډیز او دغه سي آیرلند هغه لوبډلې دي چې دغه سیالیو ته لار نه ده پیدا کړي، نو دا د افغان لوبډلې لپاره تر ټولو مهم خبر هم دا ده چې دغه اتلانو جام کې په لومړي ځل ګډون کوي. بل مهمه خبره دا ده چې دغه جام په آسیا کې ترسره کیږي. په پاکستان کې د افغانستان لوبغاړي څنګه سبلتیا لري چې په لاهور او دغه راس په کراچۍ کې څنګه کرکټ وکړي؟ وجه دا ده چې کنډیشن او د لوبو شرایط او چاپیریال له افغانستان سره او په ځانګړې توګه له دوبۍ سره یو څه ورته والی لري، هغه د تودوخې لوړه درجه. نو دا ټولې مسلې په دې دلالت کوي چې افغان لوبډلې ته په دې کنډیشن کې لوبي اسانه وي.
چمپیونز ټرافي کې څومره غټ ایونت نو دا عمره غټ تیارې ده دغه ایونت د پاره ونه شلو، خو دغه به ویل چې زمونږ لکان ټیلنټډ دي او زمونږ لکانو کې ټیلنټ شته دی، نو چې کله ټیلنټ در کې تب انستانه به پرفارمنس راځي. خو یو څه شي نه، د افغانستان اگینست خو په دغه چمپیونز ټرافي کې د غزنفر انجری راغله، بل یو څه چې د افغانستان خلک ورته ډیر په سوچ کې دي هغه په پاکستان کې د غټ رنزونو کول دي او سپیشل زمونږ میډل چې څنګه دی میډل آرډر هغه کې حشمت دی او رحمت دی، دغه لکان لکس لو دي.
نو نور کومنګ د ټیم غا بیلنس وګورو ټیم کې د جوړ د خبره دغه د پاکستان کې زمنګ دومره ډیر میچونه نه دي شو خدا به افغانستان د پاره نوې ایکسپیرینس یا هوپفلی چې زمنګ دغه دواړه کم چې د میډل آرډر پلیران دي دی دو ځان یو سان د عزت اسکړي ځکه کچرته دی دو تیز رنزوره کینو د افغانستان د ګټي چانس زیاتی کی خو کچرته دی دو څنګه غ پخانه بیډینګ دی دو څنګه په نور زینو کې کیا وغدل د پاکستان کې نو به په افغانستان چانس دومره نه ځکه کتا سو ګورې د افریقي او د نیوزیلند او همدغه سره پاکستان سیریزونه کتا سو ګورې نو هاري امید چې د 300 پلس رنزونه په هاري امید کې شوې دي
او سم لاند او د ټولنیزو رسنیو بحثونه تیرونه د طالبانو د ریاست الوزراء اداري بسیال عبدالسلام حنفي گاونډیانو ته ډیر جالب خبرداري او غواخو کړ چې پر رسنیو کې ترنه بحث جوړ شو نو موري په کابل کې د یو مارکیټ پرانیستوند ته وینا کې پرتل دی چې د کوم هیواد نوم واخلی ویل حکومت یې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاس وهنه نه کوي او له نورو هیوادونو هم دا غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهنه ونه کړي خو بیا یې په وینا کې چا پرې د ډبرې گزار وکړ نو دا د طالبانو د حکومت شرعي او نړیوال حق دی چې هغه وخت د لوټي وسه هم پرې وشوه په گاونډیانو باندې د لوټي گزار وکړي
اگر کسی با سنگ بزند ما مجبور هستیم اگر با سنگ زده نتانیم خواه مخواه ما هم یک قلوخ خو میاندازیم به طرف هایم
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرسیال په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې کوم گاونډي هیواد د افغانستان په چارو کې لاس وهنه کوي خو د جالب غواخي د ټولنیز رسنې فعالان حق حیران کړل او د پاکستان او ایران پر وړاندې د طالبانو د بیوسۍ تر ټولو لوی مثال وبله فعالان ویلي هغه طالبان چې دا کوي نړیوالې په موټر بمونو مات کړی دي اوس پاکستان یا ایران غونټې هیوادونو ته چې د دوی لاس ورلاندې بندې په لوټو د وشتلو غواخونه کوي او د تیرونه د بحث وړ خبر دا و چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې سکال په هیواد کې د پنبې په حاصلاتو کې د 10% زیاتوالي خبر ورکړ ویلي دي چې سکال افغانستان کې 95000 ټنه پنبه تولید شوې ده چې 80000 ټنه یوازې د هلمند په ولایت کې و یا د اداره وایي سکال د افغانستان په ولس ولایتونو کې پر 115000 هکتار ځمکه باندې د پنبې فصل کرل شو او تیرونه د طالبانو او ایراني چارواکو ترمنځ د زعفرانو په سر پر ناندریو هم تیر شو داسې چې د ایران د زعفرانو د پراختیا صندوق غړي محمد رضا اردی خانی تور ولګو چې د ایراني زعفرانو یو عمده برخه په قاچاقي توګه د افغانستان خاورې ته داخليږي او افغانان بیا په خپل نوم باندې بهر ته صادري اردی خانی ادعا کړې ده چې افغانستان هر کال تر 60 ټنو زعفران تولیدوي خو 90 ټنه زعفران بهرنیو هیوادونو ته صادري چې زیاته برخه پکې د ایراني زعفرانو ورګړي خود دغه سرګندونو ته چې په ټولنیز رسنوي هم خلک وسکړل د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي د افغانستان زعفران په ټوله نړۍ کې لومړی درجه ارزښت لري او په لابراتوارونو لچک کې دوه وروسته له افغانستان صادریږي نو په وینای چې کله د افغاني زعفرانو کیفیت دومره عالی وي نو اړتیا نشته چې د بل هیواد زعفران په خپل نوم صادر کړو په افغانستان کې د زعفرانو کښت لومړی هرات کې نږدې 12 وړاندې پیل شوه او اوس په زیات شمېر ولایتونو کې کرل کیږي د افغانستان زعفران د ذائقې پلوه نړیوال شهرت لري او په 2013 کال کې په بلجیم کې د ذائقې نړیوال ادارې لخوا د افغانستان زعفران په یو نړیوال سیالۍ کې په پرلپسې ډول د نهم ځل لپاره د نړۍ د کیفیت لرونکو زعفرانو په توګه اعلان شو دا ونه مدار ته جالب خبردار اوره ده چې کڅه ما افغانستان کې پټلویزیونی سریالونه او د فلمونو په تولید د طالبانو لخوا کلک بندیزونه لګول شوې دي خو په کوزه پښتونخوا کې څو افغان فلمي ستورو په نشت امکاناتو د افغانانو په اوسنۍ سختو حالاتو ویډیو سریال پیل کړل دا سریال چې هر ونه یو قسم په یوټیوب خبريږي ډایرکټر لیکوال او مرکزی کریکټر یې زیشان تلاش سره ده خو ورسره په خوا کې افغان فلمي ستوري کرشمه جعفر هم مرکزی رول مخته وړي او د کوزه پښتونخوا لوبغاړي هم ورسره په کلوبي سریال د دوی په وینا د افغانانو د ژوند انځورونه کوي چې له سقوط وروسته پاکستان ته کډه شوی او د ژوند له سختو شرایطو سره لاس وګریبان دي د دې سریال تخنیکی ټیم وایي سریال په یو اتاق کې د افغانانو د سخت ژوند د شپو ورځو کیسه کوي او څو نه یې د سریال د شوټینګ چاري هم لدی عمل درېدلې وي چې په وروستیو کې پاکستانی پولیسو ځای پر ځای د افغانانو د نیولو او زندانونو ته د وړلو لړۍ پیل کړې وه دا سریال تر اوسه برخه نشر شوه او پر یوټیوب یې دومره ډیر لیدونکي هم نشته خو د افغاني هنرمندانو د خپل هنر د پالنې په زړه پورې تصویر وړاندې کوي
په دغه سیریال باندې موږ ډیر زیات زحمت ایستلی دی، زیات کوشش مو کړی دی چې د نورو سیریالونو یا د خپل نورو کارونو څخه مختلف کار وکړو. په دغه سیریال کې موږ سره ډیر پیاوړی ټیم دی چې په کریکټر کې را سره مرکزی لوبغاړی کرشمه جعفر چې د افغانستان ډیره ویاړلې او تکړه لوبغاړی ده، پخوا کې د کوزه پښتونخوا ماشاءالله ډیر بااستعداد تکړه لوبغاړی نوري خان هم ده او د پلا بلا کې نور ملګري دوستان هم شته دي. په د کمرې شاته چې څومره زحمت زمونږ د کمرې د تخنیک یا د لایټنګ یا د ساوند ټیم وباسي هغه ماشاءالله ساره نشته دي. عرفان خان چې د سیریال ټولې چارې په اوګو باندې اخیستې دي، ماشاءالله ډیر تکړه انسان او ډیر ښه دوست دی. د دې سره سره شهزاد دورانی وایم چې ماشاءالله ډیر بهترین کار را سره کوي د کمرې په برخه کې. باسط احمد او ډیر داسې ملګري شته دی
په سیټ باندې موجود یم. خندا ممنوع دا سیټ دی او دا چې نن سبا د افغانانو کوم حالات دي دا دغه په بیس باندې جوړ دی، نو امید لرم چې تاسو ډیر خوښیږي ولې چې موږ ډیر زیات محنت کړی دی.
بلخوا جالب خبردار دی چې په هند کې د هندوانو محاکم مذهبي میله چې د جنوري په 14مه پیل شوی لا هم روانه ده او تر 26 فبراير پورې به په کې لږ تر لږه 400 میلیونه زیارت والګډونو کې. دا میله چې هر 12 کالو کې د شپږو اونیو یا 45 ورځو لپاره کېږي د اتر پردیش په الاباد ښار کې روانه ده او دا مذهبي میله د یونسکو په تاریخي او کلتوري ارزښتونو کې هم خوندي شوی ده. هندوان باور لري چې د غورزو کې پر شیطانانو د غلبي وختونه وي، نو په دغه غورزو کې ځکه سلګو نظر وګړي د ګنگا، جمنا او سرسوتی سیندونو کې لامبل د ځان لپاره مقدس بولي او د هند صدر اعظم هم د غوبو کې دا ور لمبلي. په دې میله 890 میلیونه ډالر لګښت راغلی خو بیرته ترې اټکل دی چې د هند خزانو ته 28 میلیارد ډالر ګټه ولاړ شي. د میلې ته 4000 هکتار ساحه چمتو شوې ده او 1.5 میلیون خیمه پکې وهل شوې دي. او په همدې سره د نن مور اعظم نن غاړم خو تاسو هر ونه د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادې رادیو پر پاڼو چپو خپل مورز لسې شنوار سره مه هېروي. نبي يا ايشو کو نانو نمرا چل بسنا نچنين كن نچنا نبي يا ايشو کو نانو نمرا چل بسنا نچنين كن نچنا نپکس شکوا کن از ما نبما شک برسان نچنین کن نچنان نچنین کن نچنان
نچنین کن نچنان تبسم نمک تاز بزخم مفشان نچنی کن نچنان نبا ما چور و جفا کن نزما دل بستان نچنی کن نچنان نچنی کن نچنان
Nachunin kun nachunan, nachunin kun nachunan.